دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد.
السلام علیکم ستړی مشه ز صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خرغلاست ویم پایل د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د ورستۍ هوایی حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر ور احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکي اقدامات دي. دغه هوایی حملې چې د هود په دوامه د شپې شاوخوا 12 بجې وشوې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ننګرهار کې لږ تر لږه 13 ملکیان چې د یوې کورنۍ غړي وو د پاکستان په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. د پکتیکا په ارګون او برمل کې هم ځینې کورونه او یوه دینی مدرسه وران شوي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې په افغانستان کې په اوو سیمو باندې د دوی په خبره ترهګریز مراکز په نښه کړي دي او د دوی په ادعا باندې چې دغه بریدونه د موثقو استخباراتي معلوماتو په اساس په دقت او صحیح توګه باندې ترسره کړي دي. د طالبانو حکومت په وخت او مناسب جواب د دغو بریدونو په اړه باندې خبرګون خوولې او ویلي دي چې د دغو بریدونو په ارتباط به مناسب جواب ووایي. په بادغیس کې په یوه ترافیکي پیښه کې 9 کسان مړه شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو امنی قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا پیښه نن له غرمې مخکې د قلیناو ښار په سبزک سیمه کې رامنځته شوې ده. په بخښنې د اعلامیې له مخې د هرات څخه بادغیس ته روان 303 ډوله مسافر وړونکی بس له سړک وتلی و چې له امله 9 مسافر مړه او 15 نور ټپیان دي. د دوی په وینا ښځې او ماشومان په قربانیانو کې شامل دي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د شنبې په ورځ د بدخشان په تاشکان ولسوالۍ کې هم د سیند په غاړه د موټر د چپه کېدو له امله 15 کسان مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیټات په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ ناورین او په افغانستان کې د مړینې یو له اصلي لاملو بللی دي. د ایران په څو پانتونو کې د حکومت ضد اعتراضونه نن په دویمه ورځ هم وشول. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا راډیو د معلوماتو له مخې دا اعتراضونه پرون شنبه د تهران او مشهد په یو شمېر پانتونو کې پیل شو. نن بیا یو شمېر حکومتي رسنیو د هغو محصلانو ویډیوګانې خپرې کړې چې د حکومت په ملاتړ راپاڅېدلي او په څو پانتونو کې د جماعت لمونځ کړی. پر حکومت نیوکې کېږي چې وروستۍ مظاهرې ځپلي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وینا څه باندې 2000 مظاهرهچیان وژلي دي. پر ایران د امریکا د احتمالي برید ویره لا هم پر ځای ده او تازه سربیا او سویډن له خپلو ادبو غوښتي چې ژر له ایرانه ووځي. پر اوکراین د روسیې په تازه هوایي برید کې یو تن وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د یک شنبه په ورځ ویلي پر کیف د دغه برید اصلي هدف د انرژۍ تاسیسات وو. هغه ویلي تیره شپه روسیې پر اوکراین 300 درون وسلې او 50 توغندي توغولي دي. زیلنسکی ویلي موسکو دا مهال د ډیپلوماسۍ پر ځای په جګړې ډیره پانګونه کوي. لازادی راډیو خبرو ته غوږیست. د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان لوبډله وتوانېده چې د سریلانکا ټیم ته ماته ورکړي. په نننۍ لوبه کې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ وکړ، که څه هم چې لوبه په کمو منډو باندې ترسره کړه او 146 منډې وکړې، خو وتوانېده د سریلانکا ټوله لوبډله په 95 منډو آوټ کړي. په داسې حال کې چې لای هم 3 اوورونه پاتې وو. دامګړی د هند او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
د روغتیا ژوند شتمني پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفیولا ستان اگزایمو ښه راغلاست وایم. د روژې مبارکه میاشت په دې پوهیږو چې اکثر په دې روژې کې له ځینو ستونزو سره مخ وي، خو نننۍ خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړي چې روژه زموږ پر بدن څه ډول اغېز لري. د اوږدو ساعتونو لپاره له خوړو او اوبو ډډه کول د انسان په میتابولیزم، هاضمې، د وینې فشار او د انرژي په کچه باندې څنګه تاثیر کولای شي. په دې خبرونه کې به وڅېړو چې د پېشلمي او افطار یا روژه ماتي په مهال د خوړو مناسب انتخاب څه ډول وي، څومره اوبه باید وڅښل شي، او څنګه کولای شو متوازن او صحي غذا وکاروو څو روژه مو په سالم ډول تېره شي. همدارنګه به په دې خبرې وکړو چې ناسم غذایي عادتونه څنګه د ستړیا، کمزورۍ او نورو ستونزو لامل ګرځي. هیله ده تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ، څو د روژې په میاشت کې د سالمې تغذیې مهم ټکي په ساده او ګټوره بڼه در سره شریک کړو. البته دغه پروګرام ته مو ډاکټر صاحب محمد اکرم ملکزای راغوښتی دی. دی د عمومي طب متخصص ډاکټر دی چې په عمومي طب کې په ګڼو مسایلو باندې دی ډیر ښه پوهیږي، او د روژې په اړه باندې به هم له ده څو پوښتنې وکړو، څو د ده ځوابونه واورو. ډاکټر صاحب ملکزای ستړي مشه، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. لومړی مسله دا ده چې د روژې په اړه طبابت څه وایي، دا که راته تشریح کړئ.
دلته په اروپا کې په طب کې هم روژه شته. زه باید ووایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده. نو دلته په اروپا کې د ځینې کسانو دپاره چې صحت ښه نه ده، یو رقم طبي روژه توصیه کیږي. طبي روژه باید داسې ووایم چې پرنسیپ عین شی ده، منتها لږ څه فرق لري. فرق دا ده ځینې رغیدن ذاتونه ځایونه دي چې جرمني کې ورته کوه وایي، په انګلیسي کې ریهابلیټیشن ورته وایي. دغسې ماده طبي مرکزونه دي ځینې کسان چې ځینې تکلیفو باندې اخته دي. د بېلګې په توګه ووایم، د چا چې کولمې لږ قریږي، د چا چې پوستکی تکلیف لري، حساسیت لري، د چا چې وزن زیات دی، څوک چې دیابېټس یا د شکرې ناروغي دوه لري، او ځینې ډېرې ګڼ شمېر نورې ناروغۍ دي، د هغوی لپاره بیا توصیه کیږي چې دی باید روغتون ته لاړ شي، هلته پرې روژه نیسي. نو تاسې فکر وکړئ، د دې روغتون وایم د دې رغېدن دي پیسې بیا حکومت، دولت یا او یا بیمې نه ورکوي، دوی ته خپله ژبه پیسې ورکوي. ته خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي، ډېرې ګرانې تمامېږي سړي ته د دې پیسې. خو مونږ چې وایي مونږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت دپاره بې د پیسو بې د چې روغتون ته لاړ شو مونږ همدا شی کوی شو. منته څنګه مې چې مخکې یاده کړه، په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه مونږ غوندې د ماغه د دغه ملازان سهار وخت نه تر ماښام تر مرګ لیدو پورې هېڅ شی به نه خوري نسکي، بلکې دوی ته یو شی ورکوي منته لږ لږ. خو پرنسیپ عین شی ده، هغه تعادل ده. ډوډۍ به لږه خورې او د نور تعادل نه به کار اخلي، اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي خو ډېر نه. نو پرنسیپ عین شی ده، مطلب دا دی چې ته به ډیشي نه نه خورې. یعنی په عمومي ډول باندې خلاصه د خبرې وایم چې دا روژه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډېر ډېر ګټور شی ده. دا چې څه رقم ګټې لري دې برخه کې به لږ وروسته وغږېږي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د لوګي مسله کړه ته بیان کړی چې بدن که لوګه تیروي څه ورته پیښیږي، د نننه او ګټې او تاوانونه یې څه دي؟
د دې سوال ځواب ډیر اسانه دی. هغه دا دی چې چیرته څوک په هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روژه ونیسي، نو د خپل نه یوازې دا چې خپل فرض به ادا کړی وي، بلکې خپل صحت ته به هم ګټه رسولی وي. نو دا وایم چې اسلام کې څه رقم راغلی څه شی راغلی دا خو به زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي خو زه خپله د ډاکټر پایستاسې وایم چې د روژې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا په ځان لږه کېر لږه خپله انسان صحت ته ډېره ډېره ګټه رسوي چې دې برخه کې به وروسته وفه کېږم نو اوس مطلب مې دا دی که چېرته ځینې کسان دي روژه ماتي کړي یو خو دومره ډېر شیونه تیار کړي چې څه وایي دومره ډېره خوري دی روژه ماتې وخت کې چې کېدی نه شي بیا هغې نه وروسته دې نه چې روژه یې ماته کړه هغې نه وروسته بیا نو پستې او بادام او ممیز او نور شیونه ریشي بیا ځینې کسان دي بیا نو میرمنو ته وایي چې اوس به مونږ ته پکورې وکړ نو پینې قطعی او کی کترین جو کی تر پیشنمی پوری بیا پیشنمی که خو میرمون تا یو ایلی چه مما تا پخلی کهی اگه نو دوستا بیا پخلی شو کنشی بیا دوم رو اخری چه نور نو خیره کی زینی بیا اگه نو دوستا بیا تم دی تر پلا ورس تر غرمی پوری و دی بیا نو دوستا مستخین خواسته دانو چه منزه تا پورت شی کلن زینی کسان دی اگه نو دوستا بیا مسملی او زینی بیا نو چکر وی بیا وی والا ما خروجه دیر خطی دی دی پری بیگ مانا او بزای زینی بیا زینی کسان تا سنگ نساره پخنه که سنگ وزن کم شد وی نا زما وزن پورت شوه تس شما بارا کمیاش تا چه زما وزن پورت شوه نو تغاز کسانو بیا پلیشتیا خلا روژه سمنده دا نیده دا اسلام او دا تب دا عرخای خلا روژه سمنده دیا نیده نو روژه که باید پلیشتیا سره او بگا بزن که رکی او بلداده چه وزن باید دا انسان دا میاشت پاکر که پلیشتیا اقلا یو چو کلو که دیر نی نو دو کلو خو باید دا انسان وزن کم شد نو تغا میوالی چه که که دیر دی پلیشتیا دا روژه نو مهم داده چه سره سم طریقه روژه
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
خلک پروژه کې تګی کیږي. د تند مسله څنګه ده روژه کې او بدن کې څه تغیرات پیښیږي چې کله اوبه کافی ورونه رسیږي؟
تند موضوع بالکل واضح ده. هغه دا ده چې د انسان بدن اوبه هغه ځای کیږي چې یا انسان زخ ډېر کار وکړي، جسمي کار وکړي، منډه ووهي، یا دا چې ډېر وزنونه پورته کړي، یا دا چې ټوله ورځ یو ځای کې لګیاي او کار کوي، دمن کوي، نو سره یو تګی کیږي، اوبه د لاسه ورکوي. بل دا چې یادا چې کته جسمی کار دوه ډېر سخت نه او ګرمي سخت دی ری نو په دې باندې هم ته انسان او په دې سر ته مینځي اوس خو جمع ده. البته په افغانستان او اروپا کې په استرالیا او نیوزیلند په تفکر کوم اوس جمع نشته خلاص شوی ده. هلته نو اوسلي موسم مخ په اوړي روان ده نو هلته به یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لاجمع ده نو هلته ساړه دي فعلا قریب انده دومره سخت نه تمامیږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کیږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د 40 درجو نه اوړي 50 درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی به وایي چې په سوري کې چې 40-50 درجو نو بیا په مار کې سړی به داسې فکر کوي چې 50-60 درجو ته حتی تودوخې رسیږي. نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپلو پټو کې باید کار وکړي نو په 50-60 درجو کې مر کې دی څنګه کار وکړي؟ نو روژه په خوله دی کار وکړي که کار کوي دا خو سړی باید وایي چې 2-3 ساعته چې مر کې کار وکړي تولیږي سر کې ګرځي نو په کار نه شي کولی سر کې خوږیږي په ځمکه اولیږي. او که بیا ته وایم چې ته روژه مه نیسه دا خو زموږ فرض دی که دا خو کفر شو کنه چې روژه مونی نیسه که نیسه او لیگه ملکیگه او کنده نیتی دا کفر شو نو زواب ما تا سخت ده یو داکتر فایز که بیازو بیاده ورتو هم چنه دستی اوکی چه روجی میاش که سخت تاسی کارون هم مکاویی نو دیتا باویم خاچی کارون اونه که دیر خریب راتا ویی نو تشه اخرم از زه غریب یم زه اولاد لرم چې کارونه کوم رږي مېش کې نو څه شو خبره نو ته موضوع ماته د یو افغان پایس چې ته غریبانو په فکر کې ته دې جواب سخت دی چې دا غریب باید ولس په اوري کې څنګه وکی په دې را بیا د وګونه څنګه ځان خلاص کی نو زه ته یوازې دعاګانې کوم خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي ښه کړي چې اوړي موسم کې دوی مجبور نشي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایر کنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت فلک په آرامه باندې تېره کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
څه ډول غذا یا خواړه ښه دي د روژې په میاشت کې؟ څه څه باید ولري؟ تنوع څنګه ده؟
نو د روژې په وخت کې هم اصلا هغه غذا باید وخوړل شي چې نورو مال وختو کې هم سړی خوري. مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري. لومړۍ برخه چې د غوړ دی، نو د انسان غذا کې باید دیرش اصولو کې غوړ موجود شي. دوم چې د هغه کاربوهایډریټ دی چې زمونږ عام خلک به پرې نه پوهېږي، زه داسې وایم لکه ډوډۍ باب چې دي، غنم، جوار یا داسې خواړه باب، میوې چې ځینې شیان هم دا کاربوهایډریټ لري فقط لري، نو دا تقریبا پنځه پنځوس اصولو کې باید د دې نه جوړ شي. درېیمه برخه چې ده هغه بیا پروټین باب دي. نو پروټین پنځه لس کسانو کې زموږ د غذا باید تولید کړي. راغلو دا چې پروټین څه شی دی. پروټین واضح ده چې ډېره برخه په غوښه کې ده، خو ضرور نه چې حتما د غوښې نه سړی پروټین واخلي. هغه څوک چې بېوزله دي، غوښې ته توان نه لري، هغوی کولی شي ته سابه د لارې. بیا کوم سابه سړی باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري. نو دې سابو کې چې وګوري هغه شیونه لکه د کلول دي، مټر دي، یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وایي، دغه شیونه دي، مختلف نور شنه باب دي، دوی کې هم حتی پروټین شته. نو دا سړی کولی شي حتی خپل پروټین بې د غوښې هم پوره کړي. مونږ دا که کولی شي نو یو رقم ټوله مر یو رقم سابه نه، بلکې رقم رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري، نو دې نه هم پوره کولی شي. نو په روژې میاشت کې هم عین شی ده. سړی باید کوشش وکړي چې ډوډۍ همدغه درې شیونه جوړ شي وي چې غوړ وي پکې، کاربوهایډریټ وي پکې او پروټین ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روژه ماتی کې د اوبو څښل څنګه دی او په ټوله کې سړی اوبه څه اثر لرلی شي په بدن باندې؟
نو سړی اوبه خوازې که جیمی کې وڅکې نو کېدای شي ډېر زر ناروغه شي، ځکه چې د انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې که چېرته ته هغه سول شي نو وایروسونه ډېر زر فعال کېږي، ته ډېر زر په ټوخي اخته کېږي، په تا بیا زکام نیسي. نو ښه به دی چې هغه ډېر سړو اوبو نه ته کار وانخلي. نو سړی اوبه هغه وخت ریسکي چې هغه اوړي موسم یې په هر څلوېښت درجو نه تودوخي زیاته وي، نو سړی بیا غواړي چې زر یخې اوبه وڅکي. راوندو د روژه ماتي دپاره آیا دا صحیح کار دی چې سړی اوبه وڅکي او که خرما یا داسې شی وخوري؟ نو دواړه صحیح دي. اوبه په دې ښه دي چې اوبه لومړی خو د سړي د تندې ضرورت پرې رفع کېږي، او دوم دا چې یو پوټه اوبه چې سړی وڅکي دی به یو پوټه اشتها هم کمیږي ورسره. خرما چې دی هغه د دغې دلیل په کې زه دا ګورم چې خرما چې دی خوږ دی. کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي. نو څنګه چې په اسلام کې راغلي سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي، هغې بیا ځي د ماښام لمونځ کوي، پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي. نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل منځ کې نو د خرما د خوږه انسان ویني ته ځي میډی ته ځي د انسان اشتها اتومات کمیږي ورسره. نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید کفاره چې روژې نیولی ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري. نو په دې اساس باندې دا د خرما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري.
کوم وخت کې سړی ډوډۍ باید ډېره وخوري د روژې په خاطر؟ پیشلمي کې یا په روژه ماتي کې؟ په اول کې چې روژه ماتی
نو اصل خو باید په یو وخت کې هم دغه ډېره سړی ونه خوري. خو زما نظر دا دی چې سړی باید د پیشلمي وخت کې که هغه وخت سړی ډوډۍ وخوري. ځینې کسان دي چې د پیشلمي نه وروسته بیا نو نه ویده کېږي، هغوی بیا سم خپل کار ته ځي. نو په دې اساس باندې بیا نو داسې دی ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي، که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅاپه ډېره وخوري، که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي، نو هغه بیا هم سړي ته تاوان کوي. دوم دا چې سړی که په ډکنس باندې ویده شي سړي ته بیا خوب هم سم نه ورځي. نو دې دپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر د اعتدال نه کار واخیستل شي، او که د پیشنمي خواته که څوک لږ غوندې د غوړو اندازه زیاته کړي، بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي. ما ځکه واضح کړم که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي، یوازې هسې سپورې ډوډۍ وي ورسره وخوري، او یا دا چې تش سابباب وي هغه وخوري، نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړي. نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي. یعنې دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بېد غوړی یو شی وخوري نو دوه ساعتو کې معده تشیدای شي، خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې کله اته ساعتو پورې هغه معده هغه ډکه پاتې کېږي او عضلات د معدې دومره سست دي چې معده نشي تشیدو. نو انسان معده چې ده د فرق لري د هر انسان. بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړی، یعنی دا تمرین دی ورکړی. ځینې کسان دي چې د انسان معده چې دا عضلات ته نه جوړ شوې ده. نو که تاسې په یاد دي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي باډي بلډینګ جوړته وایي یا د بدن د عضلاتو ښکلا چې دی، نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کوي نو عضلات یې ډېر غټېږي پټسیږي زیاتېږي. نو معده هم داسې ده، او معده چې ده یو عضله ده که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته دومره غټه ده، او که چېرته بیا ډوډۍ سره ډېره ونه خوري نو هغه بیا وړیږي وړیږي معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره، ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي په حساب نه غټېږي ورسره. نو که چېرته هغه چا چې ډېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخه کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري، که هغه یو ناڅاپه ډېر ډوډۍ وخوري داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي. مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغیدن ځایونه دي چې خلکو ورته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي. ځینې کسان دي چې هغوی یو دې دپاره ځي چې وزن یې کم شي او روژه ونیسي، البته طبي روژه هلته نیسي خلک، نو ځینې طاقت لري. ځینې کسان دي چې بې طاقته دي، هغوی بیا داسې کوي چې ډاکټران ته وایي چې او زما لږه ډوډۍ خورم، خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې په ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران وي هلته چې لاړ شي رستورانت چېرته بیا وایي چې ما ته مې سم ښه ډوډۍ راکړه، ښه غوړم پکې او غوښې پکې وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري بازار کې بیا کړی شي د روغتون ته تک سارا. نو دته نو داسې په معدې کړکې وکړي چې ډاکټران حیران پاتې شي دا والې چې بیا معده یې چې ګوري ډکه ده ډوډۍ نه. نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې څوک وکړي چې اول ځان په لږې اموخته کې بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري. نو دا مطلب دا دی چې معده غټېده او پرکوټي کېدای شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصل یم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ماته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ټول کې خو لوګه هم له اسلامي او هم له طبي پلوه غټوره بلل شوی. تاسو یې کراته له طبي پلوه غټ تشریح کوي چې په بدن باندې څه غټ کولای شي؟
روژه یو لږ اولی سړی ته غټ کوي. علت دا ده کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ ته انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي. نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی، لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره. نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده، خوږه ده. خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته، نو عضلات څه شی وخوري؟ څه شی وسوځي؟ نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي. نو د بدن د امر کې خپل د انسان غوړ کا د بدن غوړ ته وایي چې ته مې په کار نه یې، ستا غوړ مې دې ته پاره کړی چې ته لږه کې بیا استفاده وشي. بیا خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلی کیږي په حساب، هغې نه بیا سړی وایي چې فیت سوایرن یا د یو رقم اسید جوړی کې د شحمی اسید جوړی کېږي چې جرمنیان سفید سوایرن وایي هغه جوړیږي. نو هغه بیا مغزو کې او عضلاتو کې سوځول کیږي چې د عضلات او مغزو فعالیت وکړي شي. نو د هغې په بدل کې کله چې هغه وسوځول شو نو وروستی مواد چې جوړیږي هغه بیا کیتون باډي جرمنی کې کیتون کاربن دی. نو دغه کیتون باډي چې دی دومره ګټور شی دی چې حتی د سرطانونو مخه نیسي. نو په دې اساس به ودی وایم چې د روژې او ګټه دا ده کله چې د لږې باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي حتی د سرطان مخه نیول کېدای شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندي بڼه له ازادي راډیو.
د ماشومان په اړه راته وایي ځینې کورنۍ خپل ماشومان هڅوي چې روژه ونیسي، یا ځینې ماشومان په خپل هم بیا به د پیشلمې د پاسېدو په خاطر باندې یو شوق دی دوی بیا د روژه نیسي، ځینې تر څاښته نیسي، ځینې تر غرمې، ځینې تر ماسپښینه، او بیا ځینې ټوله ورځ نیسي چې ځانونه ثابته کړي چې دا دی موږ هم روژه ونیوله. خو تاسو راته وایي چې په ماشومانو باندې د روژې تاثیر څه دی؟ په کوم عمر کې ښه ده؟ البته دې ته په پام چې په بالغو باندې بیا فرض ګڼل کیږي، اما تر هغه مخکې څنګه ده واړه ماشومان؟
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلی دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی، نو د ماشوم علی کې باید روژه ونه نیول شي. نو طب کې هم دغه توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د 14 نه ټیټ دی نو هغوی باید روژه ونه نیسي، او د 12 نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي. د 14 نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي. بل دا ده چې د وزن هغه څوک چې وزن کم دی، یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی، نو هغه باید هم روژه ونه نیسي. د تب ته اړخه هغې ته تاوان کوي. او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده، کمخونی لري، نو هغوی ته هم د تب ته اړخه دا توصیه نه کیږي چې دوی به روژه نیسي.
ډاکټر صاحب محمد اکرم ملکزی، ډېره مننه چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت مو په دغه پروګرام کې راسره خبرې وکړلې. البته اورېدونکو تاسو هم مننه، په دغه پروګرام کې په دې باندې پوه شو چې په روژه کې باید څه ډول غذا وکاروو، په کوم وختو کې باید ډوډۍ وخوړل شي، څومره د اندازه اوبه، څومره اندازه ډوډۍ د بدن لپاره ضرورت وي، او په څه ډول باندې کولی شو روژه ښه تېره کړو، څه څه مهم دي چې په اول کې وخورو، د اوبو اندازه څه باید وي، او همدارنګه په ګڼو نورو مسایلو باندې هم ډاکټر صاحب محمد اکرم ملکزي رڼا واچوله. د ماشومانو په ارتباط هم په آخر کې د خپلې سپارښتنې وکړلې. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید. سلامت اوسئ.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
درنو اوریدونکو، د روژې په مناسبت باندې زموږ همکار اسدالله الدین له دینی عالم او د اسلامي علومو له کارپو مولانا عبدالصبور عباسی سره یو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
روژه هغه کسانو باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی، عاقلي، بالغي، حاضري په خپل کور کې کنه، او صحت ښه نو
تاسو د عارضی خبره وکړه یا هم د استثناء خبره مو وکړه. کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناء تم خصو قسم دي کنه. یو مثلا مسافر دی، نو مسافر هم د سفر په حالت کې په دې معنا مستثنا نه دی چې دوه نه سره روژه نشته، خو په دې معنا مستثنا دی کده روژه خوري نو د خوړلو اجازه ورته شته، خو وروسته به بیا قضایي راوړي. خو که روژه ونیسي نو ورته بهتر ده، ځکه چې د قضا راوړلو په وخت کې بیا ماحول نه وي، نو ډېر سختي قضا راوړل. او یو چې د داسې استثنا ده چې هغه نو قوي استثنا ده، مثلا یو سړی شیخ فانی دی، یو زړه ښځه ده، یا زوړ سړی دی، هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري، نو هغه باندې چې د روژې نیول فرض نه دي، ځکه چې خو د هغه د حرکت باعث ګرځي، اسې هم ضعیف یو کمزورې او مریض وي، بیا د حرکت باعث ګرځي. بل ځینو خلکو ته نور هم هغه ورکول شوی دی، که تاسو ورته استثنا وایې یا که تاسو ورته تخفیف وایې، لکه مریض دی. مریض چې دی هغه نغیسو حالت دی، یو حالت خو د مریضي دا دی چې سړی دی اوس ایله مریض شو او بس روژې ته شروع شو، نو دا خو صحیح نه دی. مرض که داسې مرض وي چې د روژې نیولو په صورت کې د هغه سړي د هلاکت باعث ګرځي، یو یا د مرض د شدت باعث ګرځي، دوا یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي، چې ډاکټر ورته وایي لکه عموما د هپاتایټس سي مریضانو ته وایي چې صحیح دی ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پېښ نه کړي، د مرض به رسېده ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطر وي، یا داسې یو مرض وي چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس دې حالت کې د روژې تحمل نشي کوی، نو نشي نیوی، نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضوه تلف کېږي، لکه ډاکټر ورته ووایي چې یاره که تا روژه ونیوله سږ کال خو ګردې دې بالکل کار پرېږدي یا ځیګر دې کار پرېږدي، نو دغسې حاد صورتونو کې بیا د مریض دپاره هم روژه خوړل روا دي، خو که الله صحت ورکړه نو قضایي به ونیسي، او که الله صحت ورنه کړه نو بیا خو بېله خبره ده چې د فدیې او د هغه مسله شروع کړي.
بله. او مولانا صاحب دغه د ناروغي او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه د چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی، بلکې طب ثابته کړی چې د انسان وجود ته ګټه هم لري. خو کله چې د ګټه پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته، بیا دغه ده چې انسان به ناروغي، بیا نو په دغه وخت کې ستاسو په ټکو یا تخفیف ده یا هم استثنا ده، او هغه مو هم تشریح کړه چې څه ډول وي. دغلته یو بل موضوع هم دغه د میندو ده، زه غواړم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څه راغلي. مثلا تر ډیره هغه میندې چې نوی ماشومان زیږیدلی وي، مثلا د دوه میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري، تر څلوېښت ورځنیو پورې خو هغو میندو باندې روزه هم نه کیږي، ځکه هغوی هغه خپل ناروغۍ کې لګیا وي، نو روژه او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی، ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایعات واخلي او اوبه وخوري. نو دغه میندو ته په اسلام کې څراغلي دي، آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟ دغسې
میندو ته چې ماشومان واړه نو تولودي او هغه ماشوم ته پی ورکن، دې ته مرزعه وي یا ربي، یا مرزعه ته وي. مرزعه ته پاره په شریعت کې گنجائش تا که ضرورت ای، نو آغا روزه خوړی شي، خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایی راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی، نو دا دوه کسان کوی شي. دا د دینی نه زیاته دا یو صحی او طبی مسله ده. نو دا یو ډاکټر دی دې تعین کوی شي چې حاضق او پوه ډاکټر دی، او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کېږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف یې ورته وګي، نو طبعا داسې ښځې ته روژه خوړل وادي خو وروسته بیا فضایي کړي، او یا د ښځې عمومي سیدي حالت باندې او داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین هم خپله روژه نیسي او مونږ هم کوي، نو که هغه ورته ووایي چې ستا عمومي سیدي وضع داسې ده چې هغه د روژې نه ده، ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټول هغه ته معلومیږي، نو دوم ډاکټر ویلی شي. نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته همدومره خبر را چې شریعت کې مرجعه ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملې هم دی، کله کومه ښځه حمل لري نو د حمل په دوران کې خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي کنه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي کنه، صحیح خوراک ورسیږي. نو دا خو زما په شان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی، دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله موز کوي او روژه نیسي پابند سو مسولات، او هغه د دې زنانا ټیسټونه وکړي، معلومات وکړي، او هغه دا نتیجې ته ورسیږي چې د دې حالت د روژې نیولو نه دی، د صحیح حالت د روژې نیولو نه دی، نو بیا هغه حامل او مرزه دواړه هغه روژه خوړی شي خو بیا به قضایی راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي کنه، لکه خپل میړونه د ضرورت په وخت کې دی ښځو ته اجازه نه ورکوي د روژې خوړلو، یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې وو مونږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوي، نو دا صحیح نه دی. دا مسئلې باید دوی سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله او مولانا سیب تاسو یو شرط اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنه وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی سي، چې هغه خپل مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي، هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمان ډاکټر ته لاسرسی نه لري، د دغه په برخه کې بیا څه پکار دی؟ آیا که دوی ته یو غیر مسلمان ډاکټر یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمونږ خلک ډېر کې دا شرط لګي چې روژه خو یو قسم دینی اړخ هم لري کنه، خو واضح ده. او د ډاکټر خبره کې یو طرف ته سی اړخ لري، بل طرف ته دا یو قسم فتوا ده چې هغه ورکوي. نو په ضرورت په صورت کې نو اول خو کوشش پکار دی چې داسې کیسونو کې مسلمان ډاکټر پیدا کړل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
غریب
پسے لمل کا نا زوال اور دے ورک دے چی دو آتا کلا سپورتا چی دو آتا کلا سپورتا پلیاز بین دیرا پسڑاشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپر دے مزدور مڑاشی
تاسی فیسبوک کاروی
د ازادی رادیو فیسبوک پانه لایک کړی او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړی
facebook.com/azadiradio
ختم زنجیرے کاش کے کاش کے تالے تلے وے ختم زنجیرے کاش کے کاش کے تالے تلے وے تد نارات لے اختارا یار میں تیرا غالے وے ختم زنجیرے ختم زنجیرے کاش کے کاش کے
چک باران دے چلے دستا دی دل می دے ارمان دے چلے ماتل میں نکلے چک باران دے چلے دستا دی دل می دے ارمان دے چلے نا مرد لگا پورا وسا دکھالا نا باران دے نا ترزم دن نا باران دے ملنگ کوم پختنا باراند نظر سم دن باراند نظر سم دن باراند
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته
ستم جڑے دڑما یو غم نو سل غم نمے پدنو یہ تنہا پکے سنم جڑے شان آیا پیار